ستړي مشي د شپې نه بجې دی تاسو مخه کلا زده رادیو ناوړي استاد دري خبرونه چلري ساته دوام لري د سار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپونو نسی او شپینځو شمترو او د مخام لشپګو د ساته شپګو په منځنۍ څپه ټول شپګ نه وي د خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې افغان نجونې باید ښوونځیو ته لاړ شي. ریچارډ بینټ د څرګندونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د زر ورځو د تېرېدو په تړاو کړی دی. د نن پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلی دی چې دا بندیز نه د منلو دی، نه د تصور وړ دی او له هم د زرو ورځو تېرېدو وروسته په میلیونونو افغان نجونو خپلې هیلې لاله لاسه نه دي ورکړي. بل پلو بیا په همدې تړاو د افغانستان لپاره د برټانیې سفارت پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر د پنجشنبې په ورځ لیکلی دی چې د افغانستان د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره د زده کړو، د ښځو زده کړه حیاتي ده. وړاندې په دې پیغام کې راغلی دی چې برېټانیا د افغان نجونو ښځو ملاتړ ته شمانه ده. پرون پنجشنبې د جون 14 په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو ضرورت پوره شوې. طالبانو د 2000 د نجونو د منځنیو ښوونځیو لوستو تر بندېدو وروسته د 2022 کال په ډسمبر کې نجونې له پانتنیو زده کړو هم راوګرځولې. په مکه مکرمه کې نن د حج مناسک پیل شو. د سعودي عربستان د چارواکو په وینا په سږني حج کې به څه باندې 2 میلیونه کسان برخه اخلي. د افغانستان شاوخوا 1500 کسان ورغلي، سبا به حاجیان په عرفات کې سره روان شي. د ارمنستان پوځیانو نن د آذربایجان د ادارت کړل چې ارمني ځواکونو د آذربایجان په نخجوان سیمه کې د دوی پر عسکرو ډزې کړې دي. یو ورځ مخکې تر دې د آذربایجان دفاع وزارت ارمنستان پوځیان تورن کړل چې په دریو کلو یې د دوی پر ځواکونو ډزې کړې دي او دوی هم ځواب ورکړی دی. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په سرحد پر اوربند موافقه شوې ده او په خپلو کې په دې خبرې کړي چې د سولې تړون وکړي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ جام لوبي نن په منشن کې د کوربه هیواد جرمني د ملي ټیم او سکاټلند ترمنځ پیلېږي. دا مسابقه د کابل وخت د شپې 12:30 بجې شروع کیږي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په جام لوبو کې د 34 هیوادونو ملي ټیمونه برخه اخلي چې په شپږ ګروپونو کې ویشل شوي دي. پایله به د جولای په 14 وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ دفتر د طالبان د حکومت لوري د ښځینه کارکوونکو د معاشونو د کمښت پریکړه ته خبرګون ښودلی دی. دغه دفتر مطبوعاتي مسؤل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر له قوله لیکلي دی چې د طالبانو دا پریکړه د تبعیض ډکه او په ژوره توګه خپل سری ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر ترک د طالبانو هغه پریکړه چې لمخې په دولتي بنسټونو کې د خزینه کارکونکو میاشتنۍ تنخواوی تر ټولو ټیټي کچې ته راکته شوې غندلې ده. د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ د دفتر ویاندې لیز تروسل په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شوه د خغلی ترک له قوله لیکلی چې د طالبانو د پریکړه له تبعیض ډکاو په ژوره توګه خپل سر اګام دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خرابوي. په بیان کې راغلی دی چې په کور د کینول شوی مېرمنو کاری تجربو ته په کتو د هغوی میاشتنۍ تنخواوې کمول سخت توپیری چلند دی. په بیان کې د ولکر ترک له قوله راغلی دی چې طالبانو په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې لوړاندې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي. ولکر ترک ویلي په 2021 میلادي کال کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته دغه ډلې ویلي وو چې ښځې کولی شي اړینو شرایطو ته په کتو بیرته کارونو ته ستنی شي، خو په خبره یې نږدې 3 کاله وروسته هم طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي او د ښځینه ملکي کارکوونکو د بیرته ستنولو لپاره یې د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې د ښځو نجونو پر وړاندې خپل ټول قانونونه او له تبعیض ډک فرمانونه لغوه کړي، ځکه چې د ده په وینا د افغانستان د بشري حقونو د ژمنو خلاف چاره ګڼل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د چارو ادارې ته منسوب یو لیک خپور شوی چې له مخې یې د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاشونه چې د تېر حکومت لخوا ټاکل شوي وو او اوس د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کېږي 15,000 افغانۍ ټاکل شوي. په دې لیک کې ویل شوي چې دا حکم د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا صادر شوی، خو په دې اړه چې آیا یوازې د هغه ښځینه کارکوونکو معاشونه 15,000 افغانۍ ټاکل شوي چې په کور ورته تنخوا ورکول کېږي او که د هغوی هم چې اوس حال په دندو کې دي. په همدې حال کې یو شمېر ښځینه ښوونکي وایي دا پریکړه غیر عادلانه او له تبعیض ډکه ده. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي عائشې ازادي راډیو ته وویل چې د تنخواو کمښت به د دوی اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې کړي.
معاش قبل 12,000 افغانۍ بود، اما
مخکې مې تنخوا 12,000 افغانۍ وه، خو د نوي فرمان له مخې یې زموږ تنخواوې 15,000 افغانۍ ته راښکته کړې. په دې تنخوا موږ هیڅ نشو کولای، قیمتي ډېره زیاته ده، د کورونو کرایې لوړې دي، موږ له ستونزو سره مخ یو. که په دې پریکړه بیا کتنه وشي ښه ده.
زمینه یک تجدید نظر شوه بسیار خوب میشم.
په کابل کې د ښځو د حقونو یو پاله چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د ښځو پر وړاندې یو توپیری چلند بلل کېږي او طالبان خواړي چې په دې کړنو سره ښځې له ټولنې حذف کړي او دومره معاش تعینول دا په دې معنی ده چې ښځې باید بالکل په خپلو کورونو کې کښېني او کار ونه کړي. هغه کورنۍ چې سرپرست نه لري، نارینه سرپرست نه لري، د هغوی دپاره دا ډېره سخته ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری هغه ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کاوه د دوی لخوا په کورونو کېنول شوې، خو طالب ویاندویانو مخکې ویلي وو چې دوی ورته په کورونو معاشونه ورکوي. تر دې وړاندې یو شمېر دغو مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 2 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. طالبانو له بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته نه یوازې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی، بلکې پر دوی د محدودیت نورې لسګونه پرېکړې هم عملي کړې دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي افغانستان یو له هغو 15 هیوادونو دی چې د جبري بېځای شو کډوالو تر ټولو لوړه شمېره لري. یاد سازمان په راپور کې ویلي دي چې 3.6 میلیونه افغانان په جبري توګه بېځای شوي دي چې ډېر شمېر یې په ګاونډیو هیوادونو کې دي. په دې اړه نور تفصیل سنا ککړ نه اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیسیار ویلي افغانستان د 6.4 میلیونه جبري بېځای شویو کډوالو په درلودو سره یو له هغو 15 هیوادونو څخه دی چې د جبري بېځای شویو کډوالو تر ټولو لوړه شمېره لري. د یونیسیار د نړیوالو بهیرونو راپور له مخې چې د پنجشنبه په ورځ د جون په 12مه خپور کړی او د 2023 کال تر پایه په نړۍ کې جبري بېځای کېدل او د کډوالو رسمي احصایه وړاندې کوي، د یاد کال تر پایه په نړۍ کې 1.3 میلیونه خلک په جبري توګه بېځای شوي وو چې د 2023 کال په لومړیو 4 میاشتو کې دا شمېر نور هم زیات شوی. یونیسیار ویلي دا شمېره په سیمه کې د روانې بې ثباتۍ او جګړې ښکارندوی کوي چې په ټوکۍ له لسیزو راهیسې دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د راپور له مخې د ټولو کډوالو 3/4 برخه یعنې 2.5 سلنه یوازې د 15 هیوادونو څخه راځي چې افغانستان 6.4 میلیونه، سوریه 6.4 میلیونه، وینزویلا 6.1 میلیونه او اوکراین او فلسطین هر یو 6 میلیونه جبري بېځای شوي کډوال لري. راپور زیاتوي چې نږدې 90 سلنه کډوال د خپل هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې اوسېږي، چې ایران د 3.3 میلیونه او پاکستان د 2 میلیونه افغان کډوالو په کوربهتوب د نږدې ټولو افغان کډوالو کوربه دی. د یونیسیف د راپور له مخې جرمني سره له دې چې له افغانستان سره پوله نه لري، خو د 2023 زیږدیز کال تر پایه د سل باندې 255,000 افغان کډوالو کوربه وه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګرانډي د جبري بېځای کېدو اصلي لاملونو ته د رسېدو لپاره د بیړنیو نړیوالو هڅو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په ټکو د امنیتي، اقتصادي او یو شمېر نورو ستونزو له امله نورو هیوادونو په تیره بیا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې اوس په کوربه هیوادونو کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې میشتې کډوالې نویدی افضلی او په ایران کې ارزو قربانی ازادي راډیو ته وویل
د امارات له راتګ څخه مخکې موږ ژوند هڅې روان او هم هغې نه بعد موږ شولو پاکستان ته مهاج مهاجر شو. هغه هم د مهاجرو لپاره هیڅ حقوق نشته، نه د کار، نه د مکتب د سبق ویلو، نه هم صحي خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
سرپرست نه لرم، خاوند مې شهید شوی، په ډېرو ستونزو سره مې تر اوسه ژوند دلته پر مخ بیولی. څو چې کولای شم خپله کار کوم. څلور ماشومان لرم، مشر یې 14 کلن دی او وړوکی 6 کلن.
یادونې ده چې په ګاونډیو هېوادونو کې میشت افغان کډوال د نورو ستونزو تر څنګ خپل هېواد ته د بیرته ستنېدو لږ وخت سره هم مخ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تر دې مخکې ویلي وو چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې لیران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د طالبانو لخوا نیول شوی امریکایي بیرنی رختی پاملرن تر تیالری در چه دغ امریکایی چوک دی و کلا پا افغانستان که در طالبان لخوانی ولشوی دی. تفصیلی اپی دیس بوک می نورو تر دیو روستا در ازاد رادیو فرهنگی مجله مهی روی.
د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې راپور ورکوونکې خبرداری ورکړی چې رایان کوربټ، هغه امریکایي چې له 2 کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې دی، روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله د نه جبرانېدونکو زیانونو او آن د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی. د شکنجې او نورو ظالمانه مجازاتو، غیر انساني او سپکاوي ډک چلند په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکوونکې ایلیس جیل اډواردز د پنشن می پورس په یوه بیان کې اندېښنه ښودلې چې کوربټ له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دی او سمدستي روغتیایي پاملرنې او مراقبت ته اړتیا لري. اغلی اډواردز زیاته کړې چې د دغه امریکایي روغتیایي حالت په زندان کې ډېر خراب دی او څو ځله یې د ځان وژنې او ځان ځورونې نیت کړی دی. د ملګرو ملتونو دغه ځانګړې استازی د دې په څرګندولو سره چې د بشري مرستو د یاد رسوونکي د توقیف شرایط په بشپړه توګه نامناسب او له نړیوالو معیارونو سره برابر نه دي، او له طالبانو یې غوښتي چې له ځنډ پرته په ملکي روغتون کې د رایان کوربټ درملنه وکړي. د اغلی اډواردز په وینا، طالبان کوربټ په وړو وړو کوټو کې چې لمر نه ورسیږي 24 ساعته د ورځې د ځمکې لاندې ساتي. هغه یوازې کله ناکله د لنډو لیدنو او حمام لپاره ایستل کیږي، تل د وسلوالو ساتونکو تر څارنې لاندې وي. هغې دا هم ویلي چې رایان کوربټ اغېزمنې حقوقي مرستې ته لاسرسی نه لري او له خپلې کورنۍ سره یې تر اوسه ډېرې کمې ټلیفوني اړیکې لرلې. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو یو شمېر فعالان او د نړیوالو اړیکو پوهان روغتیایي خدمتونو ته د نوموړي نه لاسرسی او له کورنۍ سره د تماس نشتوالی له بشري حقونو څخه سرغړونه بولي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی او د روادارۍ په نوم د بشري حقونو د سازمان اوسنی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
په نړیوالو قوانینو او دینی لارښوونو کې واضح شوي او روښانه ده چې ناوړه چلند انساني کرامت ته سپکاوی، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي نشتوالی، د کورنیو د لیدلو د اجازه نشتوالی ټول د بشري حقونو څخه سرغړونه ده. په رواداري کې موږ له دوی سره خبرې وکړې، پر دوی مو مستندونه جوړ کړل. له بده مرغه د طالبانو په زندانونو کې حالت ډیر وحشتناک دی.
خود نړیوالو او حقوقي چارو په حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د رایان کوربټ پر وړاندې کوم جرم نه دی ثابت شوی او باید د نړیوالو قوانینو له مخې خوشی شي.
د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ په 40 کلنه دوره کې ډیر د جګړې ډیر بد تاریخ تیر شوی دی. امریکایانو دا طالبان په ډیر وحشت او بربریت سره تر ګوانتنامو، تر باګرام، تر پلچرخي پورې رسول. زه باور لرم چې کېدای شي په طالبانو کې به داسې افراد او اشخاص وي چې د غچ پر روحیه باندې د ځینو سیاسي بندیانو سره د غربي نړۍ دغه جملې څخه د امریکایانو سره برخورد وکړي. ولې دا نه د نننی حاکمیت په ګټه ده، نه د افغانستان د هغه تاریخ چې د بشر د حقوقو د اعلامیې تاییدیدونکي هیواد ولو د هغه په ګټه ده.
تر دې مخکې د رایان کوربټ مدافع وکیل له ملګرو ملتونو څخه د هغه د خوشی کولو لپاره د مرستې او مداخله غوښتنه کړې وه. هڅه مو وکړه چې د ملګرو ملتونو د دغې چارواکي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو مجاهد تر دې مخکې د روان هجري لمریز کال د غویي په میاشت کې د چا د نوم له اخیستلو پرته ویلي و چې د ده په وینا د دوو امریکایانو په ګډون یو شمیر بهرني وګړي د افغانستان له قوانینو څخه د سرغړونې له امله په توقیف کې دي. کوربټ او کورنۍ یې په 2010 کال کې افغانستان کې استوګن شول. نوموړي د نادولتي موسسو سره کار وکړ او بیا یې د بلوم افغانستان په نوم خپل شرکت پرانیست چې موخه یې په وړه کچه د مالي ملاتړ او پروژو په برخه کې د مشورو له لارې د خصوصي سکتور پیاوړی کول و. هغه په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته افغانستان پرېښود، خو له خپل سازمان سره د کار د دوام لپاره د 2022 کال په جنوري میاشت کې بیرته افغانستان ته ستون شو او د طالبانو لخوا ونیول شو.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. د شاهزاده احمد شاه د هنري هڅو په اړه
د یو دیوان په پښتو او فارسی پاتې دي چې اندیشه په نوم باندې دي.
په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د یو ادبي بهیر له فعالیتونو هم خبرو.
نوی نوی ځوانان راځي، نوی نوی شاعران مشتمل پکېږي.
پوهان آسمون د کلتوری ژبپوهنې په اړه وایي
ژبه خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی. له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي.
د یو کتاب پاڼې اړوو چې پکې راغلي
څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کړو، څوک هغه ورځ چې موږ مرو په موږ پسې به څوک ژاړي.
د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د خپرونې په وروستیو کې په کابل کې د نورستان د لاسي صنایعو په اړه هم اوریدلی شي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنی دلیوري لري.
شاهزاده شاعر ومر. شاهزاده احمد شاه ظاهر د افغانستان پخوانی ولی عهد د جون په څلورمه د امریکا د متحد ایالاتونو په ویرجینیا کې د 90 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. احمد شاه ظاهر تر 1933 کال مخکې چې سردار محمد داود خان کودتا وکړه د افغانستان ولی عهد و او یوه موده د سرې میاشتې رئیس و. شاهزاده احمد شاه په خپل ژوند کې په ښکاره دا خبره نه کوله چې شعرونه لیکي، خو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو استاد محمود مرهون چې د جون په ومه د شاهزاده د خاورې ته سپارلو په مراسمو کې د متحد ایالاتونو په الکساندریا کې برخه واخیسته ازادي راډیو ته وویل چې د شاهزاده شاعري ته د هغه خدای بخښلي د جنازې په مراسمو کې هم اشاره وشوه.
د شاهزاده احمد شاه د هغه وختونو چې دی په کابل کې ولی عهد و او د اعلیحضرت ځای په غونډو ته تللی، ما د خپل استاد سر محقق سیمه یوادوال په روایت باندې چې هغه د ویل چې پښتو اشعار او فارسي اشعار یې لیکل په هغه وخت کې د په اشعارو کې صحیح تخلص کاوه او اشعار یې په دې بېلابېلو مجلو او ورځپاڼو کې خپاره شوي دي. او تر ډېر ځای پورې دا د پلار څخه د ځان خاصیت اخیستی و، ځکه خپل اعلیحضرت هم له موسیقۍ او هم له شعر و شاعرۍ سره علاقه منجي درلود. له خپل خصوصي کتابتون چې د افغانستان ملي آرشیف د در په آثار باندې ډاکټ دي چې د پلاس نه د غور باندې تل دي یاداشتونه. نو دا کورنی په عمومي توګه د ادبیات سره د دربارونو د علاقمندۍ په اساس شاهزاده احمد شاه هم پښتو فارسي ادبیاتو دواړو کې علاقمند وو. شعرونه یې ویلي دي، شعرونه یې لیکلي دي او شعرونه یې ترجمه کړي دي. د مولانا ځینې برخې ترجمه کړي دي، د د حافظ وو د سادی شعرونه ویل او د استاد خلیل الله خلیلی سره چون استاد خلیل الله خلیلی په دربار کې ډیر پاته سوی وو هغه سره د نږدې پاته سوی وو کورنۍ هغه ژوند لیک چې موږ ته په جنازه کې راوسپاري په هغه کې دی لیکلي چې دا یو دیوان په پښتو او فارسي پاته دی چې اندیشه په نوم باندې دی او دای په شعرونو کې سعید تخرس کوي او بل خبره دا ده چې د لاما کوچنیوال سره د نقاشي او رسامي سره ډېر فوکلا ده تاسو ته لوري یو تابلو چې ماته د مولوی سالم احمد کندهاري د زوی حاجی سید احمد کنداری لخوا عکس راکول سوی دی د ته توفه سوی ده چې هم نقاشي ده د هم میناتوري ده او هم شعر ده د خپل دی
مرحوم صاحب د جنازې په وخت کې تاسو ته کورنۍ دغه معلومات درکړل د شهزاده احمد شاه کورنۍ چې د شعرونه لیکلي یو دیوان شعرونه لیکلي دي تشمنه یې ونه کړل چې دا شعرونه به چاپوي یا څه به پکوي
د کورنۍ دغه داوه چې د په ژوند خپل علاقه مونږ نه وځکه د ژوند په اخیرو کې په سلوک او تصوف کې ډیر ژور تللی وو او بيخي ترک دنیا وو او یو ډول په هغه صوفیانه دغه کې واجد کې وو ډیر علاقه مند نو د دنیا د مسایلو سره نو کورنۍ دا ویل چې د دا ویل چې پر وخت باندې دا شعرونه چاپ شي دا یو بستا ټولګه ده د اندیشه په نامه باندې ده او د شاه کورنۍ د ژوند دغه داسې نه دی چې دی زه فکر نه کوم وکولای شي چې داغه ته خپل ورسېږي زما ګومان دا دی چې بل هر څوک چې په دغه برخه کې علاقه مند وي امکان لري چې د دوی سره په دغه برخه کې همکاري وکړي او دا شی د چاپ ورسېږي زما خپل هیله دا ده او زما کوشش هم دا دی او وخت لا دی ژوند دی ورکه مچ ځام کې تر هغه زما دا هڅه چې دی پیدا کوم ولې دی یو ډول ګوښه نشي نسوي دی سیاسي وضعیت ته شاله تر دغه سعودي شي سه نيستنيجه اول دي خپل نو علاقه من نو کوشش مې دادي چې دیولاري نه دیولاري دا د دیوان چې د اندیشه په نوم دی دا د خیر سره ترتیب تنظیم او چاپ
کوم شیرونه ستاسو په فیسبوک خبره کړیو د شاهزاده احمد شاه کو شیرونه تاسو له کومه کړیو
ما د دوارو بای یاد چې د پښون لیک اچول سی او په دې کې دغه ژوند لیک ویل شو ا دوا چلوریزم دا څه خراخستی شپه وکړه فارسی چلوریزی او کوم شی چې هغه پښتو دی هغه مخکوم یادونه وکړه هغه د خپل لاس هم میناتوري کړی دی مې نقاش کړی دی مې خپل شعر دی او د مولوی سالم احمد کندهاري چې د ټول افغان موسس دی هغه زوی حاجی سید احمد ته توپ کړی او دالی کړی دی دا هغه ډیر شامل ګرځي او ما د مولوی سالم احمد کندهاري د کورنۍ څخه چې دلته د غستا لور مریم صالحي او نور دوستان ستاسو هغه څخه ما دا ترلاسه کړ
ظاهر شاه په برخه کې خدا ویل کېدل چې هغه میناتوري هم کولو حتی د دې د خو په کوټي کې هم جنې انزورونه ما په خپل پسترګو لیدل وو بیا چاراته ویل چې دا په خپل اعلی حضرت درسم کړی دي لیکن د شاهزاده احمد شاه په برخه کې دا خبره ما نه واوریدل آیا د نور میناتوري او یا د انزورونو آثار شته
یو خو هم دا تابلو ته چې ما خپل په لاس راغلی او ما په فیسبوک خبره کړې ده شاوخوا هغه میناتوري ده او بل د نور میناتوریانې هم شته چې کورنۍ ویل چې هغه نقاشان او رسامي ټول په کې دي
مرحوم صاحب د شاهزاده احمد شاه پښتو شعرونو کې څوک وګوري دا کوم شعر چې تاسو هم په فیسبوک خبر کړی دی او نو ما هم دا خبر اوریدلې ول او استاد هیوادمل نشي د شعرونو په پښتو لیکلي دي لیکن کله چې دوی خبري کولې بیا په پښتو خبري نه شوي کولې نو عجیب نه دي
دوی موهیت د دې د ژوند موهیت ما مولاندی په دربار کې وسیدله د خپل شاهزاده په پنځو ژبو رواني خبري کولای سوای په جرمنی فرانسوي پښتو فارسی او یو بل ژبه چې ما څخه د فکر نوښ په ذهن کې نه
یعنی په پښتو د روان شهیدو
د روان شهیدي دلته چې کوم ملګری دی هغه ټول پښتون دی او وی ټول وایي چې روان پښتو خبري کوي
د شاغلی مرحوم څخه مننه د شاهزاده احمد شاه د کلام نمونه زړه مشین دی ستا په غم کې په بلځای می سیل نکیشي ځان لرم په جوش کې ستا زړه لرم په نوش کې ستا لرغونی آستان می ته افغان ستان می ته وړاندې په خبرونه کې نور شیرونه هم لرو او لوی خبرتیا ورسته په کندهار کې د یو ادبی بهیر د هڅو پاړه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
الهام ادبی بهیر په کندهار کې فعال دی د دې بهیر څلورم کال دی چې شاعران لیکوالان او د ادب یو شمیر مینوالي په غونډو کې برخه اخلي د دې بهیر له مشر حیات الله همت څخه به واورو چې نن سبا یې غونډې څرنګه دي.
ډېرې په ښه شکل سره روانې وي. زموږ غونډې هفته وار غونډې دي، نو هر هفته باندې په کندهار کې ګڼ شمېر ځوانان زموږ بهیر ته راټولېږي او هفته وار غونډې کوي.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره وي او کنه د نقد برخه هم لري؟
بالکل، په دې غونډه کې د مشاعرې تر څنګ نقد دی او شعرستان دی چې ورته مطالعه کوي. ځینې نورې برخې هم تشویقانه ځینې غونډې جوړوو د خلکو ستاینې غونډې چې د شاعرانو د فارحته د شعر اخوا ته هم که یو چا په دې ټولنه کې شاکار پاته سوی وي د هغوی دپاره هم ستاینې غونډې لرو.
د نقد خبره مو وکړه، یعنی مثلا د بهیر یو برخوال خپل شعر نقد ته وړاندې کوي، بیا پیغ باندې ملګري خبرې کوي او کنه په څه ډول وي؟
دلته کندهار کې ملګري د وخت د کمی سره ډېر مخ دي، ځکه بهیر ته چې د خلک کاروباري خلک دي وخت ډېر کم لري. بیا موږ یو ګروپ لرو د الهام ادبي بهیر په نامه باندې چې دغه ګروپ ته د شعر راوړو او ټول ملګري یوازې د کندهار د نظم سره د پولې ها غاړي او دا غاړي ملګري نور هم راسرسته او پر دغه شعر باندې کره کتنه کوو. وروسته د راپور په شکل په بهیر پر سټیج باندې خپرېږي چې څو هغه اورېدونکي هم واوري او ګټه ځنې واخلي.
د کومې غونډې ته سمو اشاره وکړه، یعنی آنلاین د واتس اپ له لارې کومه غونډه لري؟
نو غونډه خو موږ ته موږ روزمره هغه خپلې غونډې کوو. دغه د نقد کره کتنه چې د واتس اپ له لارې کوو، ځکه دوه ساعته وخت نیسي، یو نیم ساعت وخت نیسي او دلته وخت ډېر ارزښمن دی.
د واتس اپ لارې کوم نقد کوي، دا په شفاهي ډول وي او کنه ځینې دوستان لیکل هم کوي؟
لیکل هم کوي، په غږیز باندې هم وي. بیا موږ یو مشخص سړی ورته لرو، دا ټول راټولو ټکي په ټکي باندې او بیا یې په رسنیو خبرو په بهیر کې بیانو.
هغه کوم شعر سي نقد وړاندې سوی ده، دغه شاعر نظر هم اخلي؟
اتمن دغه نظر هغه په ګروپ کې را سره دی، ټکي په ټکي باندې د خلکو نظرونه ټولې او کوم چې وسره بیا په فایا کې دته موږ مکمل وخت ورکوو چې خپل سپیناوی وکړي او د خلکو نظرونه ته عکس العمل وشي. نو هغه انشاءالله پوره سره ستاسو
همت شب. دا خو سوه د شعر برخه، د کیسې په برخه کې هم نقد لري؟
متاسفانه دونه هڅه مو نه ده، که دلته ډېر زور پر غزل او پر شعر باندې دی. ستا موږ په بهیر کې ځوانان هڅولي دي چې د شعر تر څنګ نثر ته هم کار وکړي او انشاءالله اندازه سوی دي. خو دلته زموږ سره په دا برخه کې استادان کم دي، لارښوونکي کم دي، ډېر کار مو نه دی ورته کړی.
خو چیرې خلک وغواړي سي دي کیسې نقد مخه کړي، نن سبا خو آنلاین هم ډېر شان خبره سوي دي، کېدای شي لږه استفاده وکړي. یعنی تاسو خپل دې ته فکر نه کړی چې د کیسې او د نور نثر نقد هم ضرور دی؟
ډېر ضرور دی. زموږ په څلور کلنه کاري کار کې تر اوسه ډېر کار شعر ته سوی دی او دا پلان موږ لرو او تر اندازه مو عملي کړی هم دي چې نثر ته باید هم ځوانان کار وکړي او نقد دا وی د پاره جوړ شي. ځینې لوی لوی استادانو سره په تماس کې شوی یو، زموږ سره په دغه برخه کې کومک وکړي، نو ان شاء الله په تلای لار ورته لرو.
همت صاحب، که تاسو خپل نظر واخلم، ځوانان څنګه له ادبي غونډو سره په کندهار کې علاقه لري؟ یعنی شمیر په زیاتې دوه او کنه محدود شمیر کسان دي چې هر اونۍ سره یو ځای کیږي؟
کوم چې اونۍ په اونۍ موږ پارکو، اونۍ په اونۍ پارکو، نوی نوی ځوانان راځي، نوی نوی شاعران موږ ته معرفي کیږي د دغه بهیر د ادرس څخه چې دا دې په ډېرو دوه دي په کومې دوه نه دي.
له ښاغلي همت څخه مننه. وړاندې په خبرونه کې د کلتوري ژبپوهنې په اړه اورېدلی شئ چې کلتوري ژبپوهنه څه ته وایي. خو لا به هم د شعر او شاعرۍ په دنیاګۍ کې ایسار شو. فهیمه دانش هغه لیکواله ده چې د درویش دوراني شاعري خوښوي. دوی د استاد شاعر درویش دوراني یوه ټولګه لوستې، خپل نظر را سره شریکوي.
پکانه کې هنداره ډېر ښکلي غزلونه لري، ښکلی کتاب ده. واقعا هم درویش دوراني داسې ښکلی شاعري کړې ده چې زه ډېره مینهواله یم د شعرونو او تل یې ځان سره لولم. تقریبا دا کتاب چې دا هغه د دې غزل ترڅنګ نظم هم پکې شته، رباعي هم پکې شته، خو په اخره کې ډېر ښه موضوعګانې ته اشاره کړې ده، ځکه دلته د پښتو پنځه ډوله یاګانو یادونه یې کړې ده. ویلي دي چې دا یاګانې کوم مایا باید څه ډول وکارول شي، کوم مایا په کوم ځای کې باید وکارول شي، د دې موضوع په باره کې ډېر ښه بحث کړی دی. او د پای خبرې هم داسې ویلي دي، لبنانی سر کې د سر خبرې یا سری ځای هم ورکړی ده، بیا لغنه ورسته ډېر ښه فهرست ورکړی ده. او د دې ترڅنګ دا کتاب تقریبا 200 ورقې لري، 200 ورقې کې نظم هم شته، رباعي هم شته، غزل هم شته. چې زه به یو غزل درته وایم چې دا ډېر ښکلی غزل دی. زه د خپل زړه پر ځمکه باندې په مزل روان یم، زه د خپل زړه پر ځمکه باندې په مزل روان یم، پر زخم باندې لګومه هر یو پل روان یم، د جانان سترګو په ورو ورو کاوه اثر را باندې، د جانان سترګو په ورو ورو کاوه اثر را باندې، زه پوهیدم چې وه خواته اجل روان یم، چې و مناست نو لخپلو سره ګډ و مناست، چې و مناست نو لخپلو سره ګډ و مناست، چې يم روان نو لخپلو سره مال روان يم، او نه مخامخ شومه د یار د سپین بارخو لمرته، نه مخامخ شومه د یار د سپین بارخو لمرته، نه په سایه کې د خوار واره اور بل روان یم، او درویشه دلته اوس هر څه پردی پردی ښکاریږي، درویشه دلته اوس هر څه پردی پردی ښکاریږي، او خپل کور ته هم په ویره ویره لکه غال روان یم.
لاغلی دانش څخه مننه. بیا هم شعر لرو، د اجل احمدزی شعر د روی پشخ.
دا مې د خپل زړه په تیر وطنې خورې کړي دي، پښو ته مې د هر ښکلي لمنې خورې کړي دي، تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي، تا په خپلو کړو وادو خاورې اړولې دي، ما خپلو زخمونو باندې غنی خورې کړي دي، بیا به زنګېدلې په لار زید کلي وړکې ټول، بیا به زنګېدلې په لار زید کلي وړکې ټول، بیا دې په مخ زلفې قبرجنې خورې کړي دي، نخ کاریږي سرک د محبت د چا په زړونو کې، نخ کاریږي سرک د محبت د چا په زړونو کې، هسې په ډبرو یې سرمنې خورې کړي دي، بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي، بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي، څانګې چې زما د ارمان ونې خورې کړي دي، ناخلی یو ګام اجل څوک زموږ د زړه په لار، ناخلی یو ګام اجل څوک زموږ د زړه په لار، ته وا چرته مونږ پکې ستنې خورې کړي دي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د استاد لال پاچا آزمون د نوي څېړنې کلتوري شپوهنه چې لا د کتاب په شکل نه ده خپره شوې، ځینې برخې په ویب پاڼو کې خپرې شوې دي. په ټولنه کې ژبه او کلتور سره نشي بېلېدای، نو له ښاغلي آزمون څخه به واورو چې مطلب یې له کلتوري ژبپوهنې څخه څه دی.
دغه کوم مطلب چې ته وویل همدا واضح دی. ژبه یوازې د پوهولو، راپوهولو یا افهام و تفهیم وسیله نه ده. ژبه یو خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی، او له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي. په ژبه کې ځینې مفاهیم دي، سمبولونه دي، استعاری دي چې هغه د یو قام، د یو ولس، د یو ملت په کلچر او کلتور پورې اړه لري، هغه په دې برخه کې رانغاړل کېږي او سپړل کېږي او شنل کېږي. زما مخه له دې څېړنې نامداده چې په پښتو کې هم داسې کلمات الفاظ شته چې د کلچر اغیز پی دی او ځینې داسې دي چې په کلچر باندې د ژبې اغیز دی. یعنی موږ دغه اغیز د دواړو چې دا لکه نوکه ورۍ سره بیلیږي نه دا څنګه را بیلولی شو او ژبه د یو کلتوري ارزښت او لید له مخې ټولنې ته وړاندې کولی شو.
آزمون صاحب تاسو مهم ټکي ته اشاره وکړه، خو کلتوري تغیرات پر ژبه او ژبه د کلتور په بدلېدو تاثیر کوي، لیکن فکر نه کوي چې کلتوري ژبپوهنه په خپله د تغیر په حال کې ده او حتی د زیات تغیر او ګړندي تغیر.
نو دا خو ټول علوم او فنون دا هر څه د تغیر په حال کې.
وبخشئ، ما مطلب دا ده خصوصا هم ده خصوصا د ژبې په برخه کې همدا بس ډېر د بدلون په حال کې نه ده.
بالکل ده، دغه کلتور چې بدلېږي ژبه مور سره همدغسې تغیر کوي. یعنی د ژبې تغیر د کلتور په تغیر دا یو له بل سره نښتي دي.
نو کده سی ده، په بل ډول کده سوال تراشم، نن سبا د انټرنیټ زمانه ده او ای آی ټیکنالوژي په خپرېدو ده، د نورو کلتورونو اغیزې کلتوري ژبپوهنه ډیره نه متاثره کوي؟
دا برخې دي، دا ډولونه دي. ولې نه متاثره کوي؟ ګوره، لکه څنګه چې په پوهنو او فنونو کې دغسې اغیز رامنځته کیږي، دغسې په کلتوري ژبپوهنه کې هم دا ښکاري. او دا چې کله تګ راتګ زیاتېږي، مهاجرتونه زیاتېږي، د ده اغیز په ژبه باندې، د اغیز په کلتور باندې، دا خو واضحه خبره ده. یعنی دا موږ مقید کولی نه شو چې دا تر دغه بریده پورې دي او واخوا ته بیا نور شپ کې نشته. نه، دغه تغییرات که هغه موسمي دي، که هغه سیاسي دي، که هغه اقتصادي دي، که هر تغییر رامنځته کیږي، او دغه مهاجرتونه رامنځته کیږي، دا راشه درشه، سوداګري، اقتصاد، دا شینه رامنځته کیږي، دا هم په کلتور باندې اغیز کوي، هم په ژبه باندې اغیز کوي. مثال تاسو اوس وګورئ چې کله په افغانستان کې دغه لوی لوی ناورینونه راغلي دي او بیا مهاجرتونه پکې رامنځته شوي دي، څومره کلتوري بدلون او څومره په ژبه باندې تاثیر غورځېدلی دی، دا خو واضح دی.
تاسو په خپله څېړنه کې همدې برخې ته پام کړی دی؟ ځکه چې د مهاجرتونه د افغانانو ډېر زیات شوي دي او ډېر پراخ دي.
شیبه صاحب، دا خو یو لوی اوږد بحث دی، او دا خو دا داسې راټولېده ډېر نه شي. ما یوازې اوس د یو د بحث په توګه دا موضوع اچولې ده، ځکه چې زموږ پوهان خو چې دي هغه خو یوازې یوازې ژبه د صرف و نحوې تر حدودو پورې محدوده بولي، او هغه فکر کوي چې همدغهمره ژبه ده، نور خواته څه نشته. زه وایم چې دا کلتوري ژبپوهنه اوس په پښتو کې، زه فکر کوم دا ډېره یو نوی بحث دی. یو نوی بحث پیل شو، دغه بحث به همداسې نور راتلونکو څېړنو ته او په ژبه باندې اغیز دا شیان به ټول په خپله لمن کې رانغاړي. تر اوسه پورې ما څو برخې څېړلي دي چې د ژبې اړیکې له نورو علومو سره، فنونو سره، کلتور اړیکې له نورو علومو پوهنو سره، بیا یو بل سره اغیز، دا مې رابرسېره کړي دي. او ورسره څنګ کې دغه کومه برخه چې ته وایي، مثلا په ګړنو کې زمونږ نوې ګړنې چې رامنځته شوي دي، دا هم د کلتوري دغه له مخې رامنځته شوي، بدلونونه له مخې رامنځته شوي. کله چې زه کلتوري بدلونونه وایم، دا بدلونونه یوازې سیمه ییز نه دي، دا د نورو کلتوري اغیز هم دی. نو دا ټول شیان پکې شته.
فکر نه کوي خصوصا د مهاجرتونو مسله په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو ته، ایران او پاکستان ته، د افغانانو سفرونه او هلته میشتېدل یو ډېر مهم اړخ ممکن ستاسو د دې څېړنې تشکیل کې دې برخې ته تاسو ځانګړې پاملرنه کوئ په دې څېړنه کې؟
په دې څېړنه کې ورته ځانګړې پاملرنه مې اوسه کړې ده. خدا ما مخکې هم درته وویل چې دا داسې یو اوږد بحث ته ضرورت لري او لا څېړنې ته ضرورت لري. که زه اوس ووایم چې دا ما بشپړه کړې، نو بشپړه نه ده، دا لا هم په دې برخه کې څېړنو ته اړتیا لري. او هغو کسانو سره بیا ناسته غواړي، دا یوازې کتابتونی څېړنه نه ده، دا صحاوي څېړنه هم ده. زه خلکو ته هم ناست یم، د خلکو خبرې مې اورېدلې دي، له هغو نه ما دا کلتوري اغیز او دا شین راخستې دي. خو دا نشم ویلی چې دا به بشپړی، ځکه چې دا لا اړتیا لري چې رابرسېره شي او وشنل شي.
اوسمن صاحب، په دې کې شک نشته چې دغه مسله، خصوصا د مهاجرتونو مسله، ډیره پراخه ده او تاثیرات هم ډیر وسیع دي چې په کتاب نه په کتابونو کې هم شاید ځای نشي. لیکن یو بل اړخ په کلتوري ژبپوهنه کې د نوې ټکنالوژي اغیزو ته مو په دې څېړنه کې توجه کړې ده؟
بالکل. او دا کوم دغه چې زموږ په کلتوري برخه ګرځېدلې ده او په ژبه باندې اغیز پرېوته ده، دا برخه ما یو څه راخستې ده او بس په توګه مې وړاندې کړی ده، خپل نظر مې پکې وړاندې کړی ده. خو تر څنګ یې بیا ما بیا هم درته وایم چې دا موضوع هم نوې ده، ځکه د تخنیک اغیز چې دی، دا لا ته په ادب باندې، په ژبه باندې، خو بیخي څرګند دی. اوس اوس موږ ګورو په ادب کې ځینې کلمات دي، مفاهیم دي چې مستقیما له ژبې سره تړلي دي. دا د تخنیک پر رامنځته کېدو سره ژبه نور هم پراخه شوې ده، فرهنګ غځېدلی دی. نو دا هغه څه دي چې دا زموږ ایجاد ځینې نه دي، دا خو اکثره موږ پوهیږو چې د تخنیکي برخه کې خو موږ داسې کومه لاسته راوړنه نه لرو، خو د نورو کلتوري اغیزې چې دي هغه زموږ په کلتور باندې زموږ په ژبه باندې راښیي.
دا خو سمه ده چې د افغانانو تاثیر په ټکنالوژي نشته، لیکن دا ټکنالوژي چې استعمالوي دا په خپل ذات کې تاثیر کوي په کلتور باندې او په ژبه باندې. همداسې نه ده؟
همداسې ده. دا هغه څه دي چې ته ستا ولس او ستا خلک قبلی ځینې چې دي هغه یعنی دا د لوستي قشر پورې ډېر زیات اړه لري. نو دا لوستی قشر چې ده دا خو نو که زه اوس وایم چې د فیصدي کمه ده په ټولنه کې، نو ډېر زیات پرمختګونه به پکې نه رامنځته شوي. او بیا د په لوستي قشر کې دغه مسله چې ده دا یوازې د ادب کې د دې برخه موږ ډېره زیاته ګورو، البته د ژبې په برخه کې موږ ګورو چې زموږ ساینسي مضمون هم لیکل کېږي هغه هم یو ډول داسې ډډه غونې دې مسلو نه کوي که نه. نو دا نورې اجتماعي برخې خو لا پرېږده. نو لیکلو په برخه کې او د وینا په برخه کې لکه څنګه چې دنیا هغسې په چټکۍ روانه ده، موږ ډېر وروسته پاتې یو که نه. یعنې موږ اوس هم په لیکلو کې او په دې شانو کې احتیاط کوو. دا کوم شاعر لیکوال چې د استعمال کلتوری اغیز کارول کیږي دلته دغه مفهومی استعاری یا مفهومی سمبولونه چې تړاو له عقل سره دی، عقلی دی، دا خو هغه کلتوری اغیز دی. خو دا ډیر کم خلک په داخلو لیکلو کې کاری او یا په ژبه کې کارول کیږي، خو بیا هم ورته توجه شوی دی او په دې برخه کې اوس کار میکړی دی.
اوسمن صاحب، که یو عمومي پوښتنه وکم، په دې کلتوري ژبپوهنه کې تاسو یو دوه درې داسې شان بیل کړي دي او کنه ورو ورو مخته ځي او بیا چې کومه موضوع مو ذهن ته راغله بیا په هغه برخه کې تاسو غواړئ چې څېړنه وکړي او څه ولیکئ؟
او شیبر صاحب، دغه موضوع ما داسې شروع کړی ده چې ذهن ته مې یو څه راغلي لیکلي مې دي، خو که دا داسې یو منظم تحقیق ته ووایي دا به لږ ګرانه وي چې زه درته اوس دا خبره وکړم. خو د کلتور اړوند او د ژبې اغیز چې ما په کوم څه کې لیدلی دی، کله مثلا دا د سیمولوژۍ برخه ده چې دا مثلا د کلتوري ژبپوهنې سره څه تړاو لري که نه لري، په دې کې مې مثلا مثالونه لیدلي دي، پیدا کړي مې دي، بیا مې وړاندې کړي دي. ما اکثره د خلکو ژبې ته کتلي دي او کلتور ته کتلي، داسې مې نه دي کړي چې مثلا د کوم ځای کې پېښ شوی ما یا مې کوم دري فارسي متن لیدلی یا مې کوم انګریزي متن لیدلی هغه مې ژباړلی او بیا مې ورته خپل مثالونه جوړ کړي دي. چې متاسفانه زموږ په دغه څېړنو کې دغه برخه لږه غني ده، او ځکه خو مخکې مې نه ځي که نه. یعنې موږ مثالونه ورته نه لرو، خو تعریفونه تیوری هم له بل ځای نه راخیستي. دا کار والا ما ډېر نه دی کړی. ما کوشش کړی دی چې دا خپله ژبه کې دا د خلکو ژبه واورم، دا خپله ژبه ولولم، دا اثرات ولولم. هغه نه وروسته بیا مې پام شوی دی چې دا خو د ژبپوهنې دغه څانګې پورې مربوط دی. نو دغه تړاو دغه څانګې سره، تړاو دغه فن سره، تړاو دغه هنر سره، له پوهنې سره، دا ټول په د کلتوري چاپېریال کې مطالعه شوي دي.
آسمون صاحب، مننه. وړاندې په خپرونه کې پښتو ژبې ته د ژباړې په اړه اورېدلی شئ.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانو لیکوالو پښتو ته له نورو ژبو څخه د کتابونو ژباړلو ته مخه کړې چې پر ادبي موضوعاتو سربیره تاریخي، ساینسي، علمي، مسلکي او ټولنیزو علومو کتابونه یې ژباړلي او خپرندویو ټولنو خپره کړي دي. دا چې کره کتونکي پښتو ته ژباړل شوي آثار څه ډول ارزوي، په دې اړه راپور لرو.
سره له دې چې له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې په بېلابېلو زماني مقطعو کې له نړیوالو شاهکارونو څخه پښتو ادب ته ادبي، علمي او مسلکي آثار راژباړل کېدل، خو په دې وروستیو 19 کلونو کې یو شمېر ځوانو ژباړونکو د بیلابیلو علومو سره تعلق لرونکي آثار ژباړلي او خپرندویو ټولنو خپاره کړي دي. خو دا چې یو ژباړونکی له نورو ژبو څخه پښتو ته په ژباړه کې څه ډول وړتیا ولري او کومې نقطې په پام کې ونیسي، دا پښتنه لیکوال او کره کتونکی استاد اسدالله غزنفر دا رنګه ځوابوي.
ښه ژباړن یوازې د کتاب او د هغه د مالف د نوم تر اثر لاندې نه راځي، بلکې د خپلو لوستونکو ذوق، د معلوماتو سویه او د خپلې ټولنې اړتیا خامخا په نظر کې نیسي. هره مسؤولانه ژباړه په حقیقت کې یوه کامیابه لیکوالي ده، یعنی لکه لیکوال چې د ښه اثر د لیکلو لپاره د ابتکار او د دقت او د احساس لمن ټینګه نیسي، دغسې بریالی ژباړن هم د یوه اثر بیا زیږېدو کې برخه اخلي. مثلا د یو تاریخي اثر په ژباړه کې ممکن له پخوانو لغتونو استفاده تر یوه حده پورې البته خوند پیدا کړي، یا د یو شاعرانه اثر په ژباړه کې ممکن خاصو آهنګونو ته ضرورت لا ډېر وي. یو ښه ژباړن خامخا اول یو اثر لولي او چې په هغه اثر پوه سو او خوښ سو بیا یې ژباړه پیلوي.
ځوان ژباړونکی میر احمد یاد چې د تیرو 19 کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړې او تر دا مهاله یې له اردو، فارسي او انګریزي ژبو څخه تر اتیا عنوانو پورې بیلابیل تاریخي، ادبي، ټولنیز او مسلکي کتابونه پښتو ته راژباړلي وایي.
لومړنۍ ژباړه مې د تاریخ په برخه کې پیل مې د ډاکټر مبارک علي نه وکړه. خلکو ډېر زیات خوښ کړل او خپل هم دا احساس کړل چې موږ په ټولنه کې دغه ډول کتابونو ته ډیر زیات ضرورت لرو، ځکه ډاکټر مبارک علي لوري د تاریخ په اړه بیخي جلا وو. بیا ځینې د نصاب کتابونه وو، د پوهنتوني کتابونه وو، هغه مې ترجمه کړل. د مدیریت د برخې وو او د اقتصاد د برخې وو، د ځان جوړونې او راپوهنې برخې کتابونه وو، هغې برخې کې مې لږ کار وکړ. اکثره کتابونه چې ما ژباړلي دي هغه د نړۍ په کچه شهرت لري، یعنی داسې کتابونه هم پکې شته دي چې 1500 ځلونه ډېر چاپ شوي دي، داسې کتابونه هم پکې شته دي چې په نړۍ کې د 500 نه ډېرو ژبو ته ترجمه شوي او میلیونونه جلد خلکو اغستې او لوستې دي.
لیکوال او کره کتونکی محب الله زغم چې د داخله ناروغیو متخصص دی، د ډاکټر مجیب احمد احمدی او ډاکټر زلال رنزورمل په ملتیا د کراچۍ پوهنتون د طب پوهنځي استاد ډاکټر انعام الله دانش کتاب د داخله ناروغیو تشخیص او درملنه په نوم پښتو ته راژباړلی دی. که څه هم یاد کتاب د افغانستان د طب پوهنځیو په نصاب کې شامل نه دی، خو د نصاب مطابق موضوعات پکې شامل دي. ډاکټر زغم وایي چې یاد کتاب یوې خبرندویو ټولنې په تیرو 15 کلونو کې 15 ځلې خپور کړي او په هر ځل خپرېدو یې دوی ته کافي اندازه اقزامه یا معاوضه ورکړل شوې ده. خدا چې یو ژباړن څه ډول کتابونه پښتو ته راوژباړي چې د ماج ذریعه یې جوړ شي، دا پښتنه ډاکټر محب الله زغم دا رنګه ځوابوي.
یو لاره دا ده چې هغه کتابونه چې د مختلفو پوهنځیو خصوصا د طب، ساينس، انجینرۍ، حقوق او سیاسي علوم او داسې نورو پوهنځیو محصلان ورته ضرورت لري، هغه کتابونه د خارجي ژبو انتخاب کی او وژباړي، هغه به خرڅ شي. بل لاره دا ده چې هغه خبرندوی ټولنه سره چې کاروبار یې ښه دی، هغوی سره دې مشوره وکړي چې کوم کتابونه دي چې په بازار کې ډیر خرڅیږي. هر کتاب چې ډیر بازار لري هغه دې انتخاب کی وژباړي. البته په هر حالت کې له خبرندوی ټولنې سره باید یو قرارداد ولري.
په ننګرهار کې یو شمېر خبرندوی ټولنې فعالې دي چې بیلابیل علمي، مسلکی او د پوهنتوني نصاب درسي کتابونه خپروي. په دوی کې یو هم مومن خبرندوی ټولنه ده چې په سلګونو عنوان ژباړل شوي کتابونه یې خپاره کړي دي. د دې ټولنې مسؤل نجیب مومند وایي چې دوی چې کوم اثر په ژباړونکي ژباړي تر یو حد اقزامه هم ورکوي.
ساينسي علومو کتابونه دي چې مونږ ډیره تشه پکې لرو، باید دا ډکه شتیب کتابونه دي، انجینري کتابونه دي. زمونږ د ټولنې په دې ټولو ژباړونکو باندې دغه غږ دی چې دغه علمي اثار باید د پښتو ته وژباړل شي. اکثر له کتابونه مونږ ژباړلې دي، لیکوال ته مغه حق زحمه ورکړې ده.
لتیرو اوګدو کلونو راهیسې پښتو ته په سلګونو عنوانه بیلابیل کتابونه راژباړل شوي، خو له پښتو نه نورو ژبو ته د ګوتو په شمار کتابونه ژباړل شوي. کره کتونکي په دې باور دي چې که پښتو کې داسې اثار ولیکل شي چې نورو ژبو ته دې وژباړل شي، ژباړونکی یې باید په دواړو ژبو مسلط وي.
پښتو ژبې ته مو د ژباړې په اړه راپور اورېده. په ژباړل شویو کتابونو کې یو هم ته چې ومرې څوک په ژاړې نومېشي، دا کتاب کاناډایی لیکوال روبین شرما لیکلی دی. د اصل د هند دی، حقوق یې لوستي، په دې برخه کې کار کړی، خو ویلي چې دا کار یې نه دی خوښ او ترې راضي نه دی. همغه و چې په 25 کلنۍ کې لیکوالي ته مخه کړه او هغه راهب چې خپل فراری موټر یې وپلوره ولیکه، له دې سره مشهور شو. د ده دا کتاب ته چې عمرې څوک پشاړي میر احمد یاد پښتو ته ژباړلی او چاپ شوی دی. لیکوالې نظیفې ستانکزۍ په وروستیو کې دا کتاب لوستی. له دوی به واورو چې څه یې پکې موندلي.
دا کتاب د ژوند درسونو د خاسته مطالبه غوړه چاند دی او ډیر زنګړنه لري. و زنګړنه دا ده چې د نثر شبې ډیر زیات ساده او روانه ده. هیڅ پیچلي لغت پکې نه دی راغلی چې ویون کوي او وریدون کوي په هغه د کتاب په مطلب باندې پوه نشي. او د دې ترڅنګ ملکه ما وویل ډیر خاسته مطالب په دې کتاب کې راغلی، خو هغه څه چې ما ته ډیر زیات په زړه پورې وو، یو هغه مطلب چې د ته چې ومرې څوک به ژاړي انوان تر لاندې راغلی و، دا چې مونږ څنګه نړۍ ته خدمت وکړو، خلکو ته خدمت وکړو، او څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کړو څو په هغه ورځ چې مونږ مرو په مونږ پسې به څوک څوک ژاړي، او بله دا چې څرنګه په خپل ژوند کې بریالي او کامیاب اوسو، څنګه په وړو شیانو باندې خپل ژوند ته موفقیت او کامیابي راولو، او د خپل ژوند له هرې شیبې نه مونږ خوند واخلو. دا ډېر زیات زما لپاره په زړه پورې وو. او زما په نظر باندې کې چیرې داسې کتابونه پښتو ادبیاتو ته راوښ بړل شي، دا به د دې ترڅنګ چې پښتو ته به یو ډېر زیات لوی خدمت وي، دا به ځوانانو ته هم یو لوی خدمت وي، ځکه د کتابونو داسې کتابونو په لوستلو باندې به ځوانان په ژوند کې سمې لارې پیدا کړي او دوی به د کامیابۍ په لارو باندې لاړ شي. او زه له ښاغلي یاد څخه هم ډېره زیاته مننه کوم. هغوی ډېر زیات داسې د ارواپوهنې کتابونه پښتو ته راژباړلي دي چې دا یې هم یو ډېر زیات غوره او ښایسته کتاب دی. انشاءالله چې د دوی دغه لړۍ همداسې دوامداره اوسي او د لا بریالیتوب په هیله.
لاغلی ستانکزۍ څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونې وروستیو دقیقو ته رسیدلی یو. په دې برخه کې یوه کلتوري مسله راخلو. یوې ډلې نورستانیو ځوانانو د خپلو کلتوري جامو او نورو شیانو د ورکېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د نورستان فیشن په نوم مرکز جوړ کړی دی. دوی وایي د نورستانیو وړینو جامو، د خوراک شاک لوښو او نورو شیانو د جوړولو په چارو کې شپېتو تنو ته د کار او روزنې زمینه چمتو کړې ده. د دوی په وینا کار یې ښه روان دی او بهر میشته افغانان ترې د نورستانیانو په لاسونو جوړ شوي شیان غواړي او پیري. نور پدی راپور کې
د نورستان فیشن مسولین او نور نورستانیان وایي په خواني وختونو کې مشران او جامع د اخلي پخلي خوراک څخاک لوخي او نور شیان لشته وسایلو او امکاناتو په خپل لاسونو جوړول او له نورو زینو څخه یې راوړلو ته اړتیا نه درلوده. د یاد ولایت قومي مشر او د نورستان له کلتور او تاریخي واقعیاتو آګه انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل د دوی مشرانو به له مالګې پرته نور ټول د اړتیا وړ شیان په خپلو لاسونو چمتو کول.
وړی بیا ول اوبدلې، اول بیا تار ته جوړو، بیا بیا دغې خپل قصب ګرځي، د هغې نه بیا تیکه جوړوله، هغې نه بیا هم د نر لباس جوړېده او هم د زنانه وو، او همدارنګه د خپو دپاره بیا څرمنې نه د پوستکي د غرڅني د غوایي د پوستکو نه بیا هغه جوړو. هغې ته بیا زمونږ ژبه کې پاجوله ویله. هغه به ډېر رنګین وو. دوه نیم کیلو غوړي به د یو جوړه پاجولی چې په خپو کېدل وه د هغې قیمت وو.
د هغه په وینا چې پر لاسي صنایعو باندې ډیر وخت او زیات لګښت لګیږي او قیمت هم په برقی ماشینالاتو د جوړیدونکو شیانو په پرتله لوړ دی، نو ځکه ډیرې کسان د خستلو وس نه لري او بازار هم د هرې ورځې په تیریدو کمزوری کیږي. خو په کابل کې یو شمیر ځوانانو د خپل ولایت کسبګرو په لاسونو جوړیدونکو وړینو لباسونو د خوراک څښاک لوښو او د کورونو زینتي شیانو ته د بازار موندنې لپاره د نورستان فیشن په نوم یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز مشر محمد اسماعیل حنیف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په برخه کې شپېته تنو ته چې دیرش ښځې هم پکې دي د زده کړې او کار کولو زمینه برابره کړې ده.
موږ په دغه بخش کې تنکی ځوانان او پیغلی روزو غوی تا ورزدکو او منگ داغا سنات کران چه دی پخوا تقریبا اکثریت مشران دی غوی دیره دا کار جوگه ندی توان نلری او بل طرف تا داغا سنات کرانو تا کار زمینه برابر کو. تقریبا پا داغا بخش که منگ سرا شپیته نفرا پا کار باندی مصروف دی پا هغه که دیش زنانه او دیش ناری ندی.
هغه راته وویل د نورستان فیشن څخه بهر میشت هیوادوال د وړینو لباسونو د خوراک څښاک لوښو او د کورونو زینتي شیانو غوښتنه کوي او دوی ورته لیږي چې دې کار سره له یوې خوا خپل کلتور ژوندی ساتي او له بل پلوه یې لسګونو کسبګرو ته د نفقې ګټلو اسانتیا به چمتو کړي دي.
دلته که په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار
د پارون اوسیدون کی مریم چې اوس مهال د وړیو پر وریشلو او ترې د تار پر جوړولو بوخته ده وایي که څه هم چې کار سخت دی خو په خپل کور کې ورته د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې ده. پخوا به د نورستان او کونړ په څیر زیاتو ځایونو کې وړین خامتایی او نور ټوکران جوړېدل چې تر ډیره یې د خپل وطن د خلکو اړتیاوې پوره کولې، خو اوس وخت یا هغو کسبګرو خپل کسبونه هیر کړي او یا یې د یو شمیر اقتصادي ستونزو په وجه پرېښي دي او بازار ترې هم په برقي ماشین آلاتو جوړېدونکو شیانو نیولی دی.
له همدې راپور سره دا خبري مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
ستی پر عاشقان بینم مست خاروی، ستی پر عاشقان بینم مست خاروی، زوان دے اوی زان بینم آوائی پشن دسروی، ستی پر عاشقان بینم مست خاروی، ستی پر عاشقان بینم مست خاروی. اور بلدے دستا دمنے اور سن میرا باندے بلدے، دستا دمنے اور سن میرا باندے بلدے، پر ہر میں تزل سر شک نہ وے پکٹا روئے، ستی پر عاشقان بن میں مست خاروئے، ستی پر عاشقان بن میں مست خاروئے. عشقی غم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے، ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے، سبب ځان جوړې کوم اوستا په دروي ستی پر عاشقان وینم مست خاروي ستی پر عاشقان وینم مست خاروي بلس من سکنا مرز من ارده دا عشق و لسان دی اشنا گرن پی غورده دا عشق و لسان دی اشنا گرن پی غورده لگلی میره بردی ارتا وینن پزاروی ستی پر عشقان بی نمائی مست خاروی ستی پر عشقان بی نمائی مست خاروی پر سرا نوڑلوئے مات خبر لے گلے میں سہر دکنا شما زگر لے گلے میں سہر دکنا شما زگر اسے دغا ملاز پسر شموائی پدی مصروئے ستی پریا شقان بھی نمائے